السلام علیکم، سهر مو په خیر. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو په اولنۍ غلۍ کې تاسو ته حاضر یو. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2015 د جون د میاشتې 23 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او اسحاق امیری د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوو. د مشال خبرونې چې تر مازدیګر 6 بجو به جاری وي، د ریډیو تر څنګه یې د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو .com اورېدلی شئ. د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې دې ګړۍ کې به د کورنیو سیمهییزو رپورټونو مطبوعاتي کتنو تر څنګه خوندورې سندرې هم واورئ. خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې ګړۍ تازه خبرونه.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکیم. په بکخیل کډوالو کیمپ کې د اتوار د ورځې د نختې وروسته امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنې منلې دي. په سیند صوبه کې د سختې ګرمۍ له وجې د مړو شمېره تر 200 پورې رسېدلې ده، او ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه 35 لکه خلک بې کوره شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د اف ار بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې د نختي ورستو امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیګا مشال ریډیو ته ویل، تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکخیل کیمپ انتظامی ترمنځ د 2 ورځو راهیسې روانه جرګه پایته ورسېده، چې پکې امنیتي سرتیرو دا ومنله چې په 3 ورځو کې به د کډوالو 10 لویې غوښتنې پوره کوي. احمد سعید زیاته کړه، که غوښتنې پوره نشوې نو د کیمپ خالي کولو پریکړه
پر ځای وي. ایډی پیس کې مې د بجلی مسله، د اوټ پاس مسله، د بی مسله، د چکم گاډي دي، د اغه د پر کار پارکینګ، د علاج معالجه اج کن کیم اسپتالي نه دي، د اغه فنکشن کول ولا چکم دی اعلان وکړو چې په 3 ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي، او کچرت دغه مسله حل نشوي بیا به د یت پلسم اورید باندې یورې بیا د کیمپ ایډی پیس وو تمځای جرګه مرکا کو.
د اتوار پرس په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو کډوالو ترمنځ سنخته شوی و چې پکې 2 کډوال وجل شوی و. د پاکستان وزیر اعظم په سند صوبه کې د سختې ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړ کېدو وروسته اړوند ادارو ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. په سند صوبه کې د ګرمۍ سختو سپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو پرون ویل دي چې وزیر اعظم لخوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوي دي. د ڈی ایم ای یو چارواکی په حوالہ ویل شوی دی چې په سند صوبه کې به د ګرمۍ سختو سپونه د متاثر شوو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي. ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړ کړي، چرته چې د تیریونه په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینډیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې و. د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ ښار په شاوخوا کې په 2 جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلې دي. په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټنځایونو شوي دي، د رینجر ځواک 3 سرتیري هم زخمیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې چې وسلوالو په 13 دسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو سکول په حمله کې شاوخوا 150 کسان ووژل، د وسلوالو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز وای، په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی، او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. هغه وایي،
I think Pakistan has taken very very decisive steps.
زه فکر کوم چې پاکستان د ترهګرۍ قابو کولو لپاره ډیر فیصله کون ګامونه پورته کړی دي چې په افغانستان یې هم اغیز کړی دی. او که موږ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه عملیات نه وکړي چې پکې زیاتره وسلوالې ډلې لمنځه وړل شوې دي، نو د افغانستان د امنیت لپاره به نور ډېرې مسلې جوړ کړي وي.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسله ده، او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینی برابرولی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان په نامه د امنیتی سرتیری ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړ چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړی و. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان زړورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. خبر پاڼه زیاتوي د لړکی پرون په ارګ کې یو غونډه شو چې پکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو هم ګډون کړی و. د ګلپرس په کابل کې د ولسي جرګې په ودانۍ په برید کې وواړه برید کوونکي وجل شي وو. د دیر شونه زیات ولسی کسان پکې شوبل شي وو. خبرونه د مشال ریډیو نورې. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوال ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 6.5 لک نه زیات خلک د امبار، نائنوا او سلاودین صوبو نه بې کوره شوي دي. دا درې واړه صوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. د ارمینیا په سرخار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. دا لاغرست ده چې پرون په یادخار کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد احتجاج کولو د اوبو په زور وشړل. مظاهره کوونکي پرون د ولسمشرې ماڼۍ په لور د مارچ کولو وړاندې د یریوان ازادي مرکز چوک کې راغونډ شوي وو چې پولیسو د تګ کولو نه منع کړل. مظاهره کوونکو له ولسمشر نه غوښتنه کوله چې د حکومتي چارواکو لخوا د بجلی په نرخ کې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه 14% د زیاتوالي کولو پرېکړه دې بیرته واخلي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ غړې سلام پختونخوا ته غوږی چې پکې مو د انیس اجمل نه د دې غړې خبرونه واوریدل. په روان خبرونه کې به دغه ریپورتونه واوري. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو د بکاخیل کډوالو کیمپ د امنیتي چارواکو ترمنځ کامیابه جرګه شوې چې پکې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي. دغه جرګه کې شامل د عثمانځي وزیر یو مشر وایي
د میر سره دا ومنل چې ګیټ پاس نه اونسه د بې مسله د بجلی مسله د عثمانځي د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمه خبره وي ټوله سره ومنل.
په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې د وجل شو کسانو شمیره جګه شوې ده. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړکه نیوکې کړي. پېښور کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې اړه مشال لري وویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی جوړیږي تر څو پورې چې عملی کارونه په ډیمونو نه شروع شي.
کارپوهان وایي د پاکستان د حکومت لخوا په نړیوالو مرستندویو ادارو د بندیزونو له وجې به قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا شاته پاتې برخې د پرمختګ نه محروم شي.
زمون په دې غریبه خطه کې کومه په دې کې چې د کم پرمختګ کومې حالې ځلې دي کوي ناغه به ودرېږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدل شي او خوندورې سندرې به هم واورئ. مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې رازو یې د خبرونې اولنی ریپورت لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل. امنیتی چارواکو بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي عثمانځي وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دننه د کډوالو مطالبه پوره کړي. د اتوار په ورځ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه کډوال وجل شوي او نه نور جوبل شوی وو. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې حق له نور تفصيل لا کوي.
تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتی چارواکو ترمنځ دوه ورځې روانه جرګه پای ته ورسیده چې د مشرانو په وینا امنیتی چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوی غوښتنه ومنله. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې د کیمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتي چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیراکل شاه مشال ریډیو ته وویل،
منځه د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمت منځه مشرون وي، هغه روغلل او د آرمي سره او د پولیټیکلۍ سره تقریبا دوه ورځې جرګې وشوې. فیصله ده دی د میر سره دا ومنله چې ګیټ پاس نه اونسه د بې مسله د بجلۍ مسله د منځه د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبرې وې ټولې سره ومنلې. و آینده د پوره وي یوه کمیټي جوړېږي چې کیم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبې به کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسمه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنه.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیس کیمې د بجلۍ مسله د آؤټ پاس مسله د بې مسله دی چې کیم ګاډی دي د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې اجکن که کیم اسپتالی نه دي د هغې فنکشن کولی والا چې کیم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي. او چې کیمه کمیټي د اتمزایه د جرګې او د کیمپ د آی ډی پیس په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړه شي، هغه به په دغه درې ورځې دا ټولې مسلې سلو کوي. او که چېرته دغه مسلې لکه څرنګه دی د میر سره اعلان کړی حال نه شوې، بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یو ورځ بیا د کیمپ آی ډی پیز اتمنځای جرګه مرکاکو او آینده له عمل به د پر تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خان وایي امنیتي چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او که پوره نشوې نو هم هغه خبره یې ده چې کیمپ به خالی کوي.
د مشرونو په واسطه باندې د دوی ورځې نه جرګې لګیا وې د انتظامیه سره، چونکه دا انتظامیه ټوله پیره پیره خبرې سره ومنلې که کیمې خبرې شي داسې کمای زیوتای روغللو همیش به انشالله د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیمپ همیش په هغه طریقه سره بیا خالی کوي. هغه خبره به ویمیش چونکه انتظامیه ته دغه کې چې د میش چکې مشرونو صاحبونه خبره ورسره کړې ده هغه د زر تر زره سر ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شوو کسانو ته 50-50 زره کلدارې امنیتي ځواکونو لخوا میلاو شوې او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیه نه یو لاک او هم ملیټري انتظامیه نه یو لاک کلدارې ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یا د دې چې بکا خیل کیمپ ان خطه نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو. خو د جرګې مشرانو په وینا بکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو لړۍ دوام لري، خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دې تند کړی شي. په دې موضوع پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی د شمالي وزیرستان په حواله باندې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي دي. د رپورټ کې تفصیل اورو.
دا عوامي نشل پارټۍ غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او کام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پوره پام وکړي.
تاسو ګورئ دا دوی مروجر چې په دې کمپونو کې دی باندې راځي ګرمای ته قتل پکار چې په دوه کورونو کې په دې ټینټونو کې په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډېر لوی عالمیه ده. په دې خبره نه پوهېږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشیان نه دي، د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي اولستا د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوې نه دي ورکړې شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
زمونږ آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي دوه بایزت طریقې سره ځي، چې ټول وایي چې بایزت طریقې سره ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف، نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټي نه ورکړل کېږي؟ ولې دوی دوی نه ځي؟ په دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی ته پکار ده چې دا خلک بایزت طریقې خپل وطن ته لاړ شي، خپل کورونو ته لاړ شي. دې کې ګورم بوډاګان دي، ماشومان دي، خویندې میندې دي، ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او له شمالي وزیرستانه د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر وای چې حکومت د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
یہ سلسلہ انشاءاللہ شریکی جی دی دا کوم لا سلسلہ شریکی جی چکی میتا کنفرم ہا دی 30900 فیملیز دا دی میرا شادی ویژن دی دا ہو کدا شی پدی کال کے نی پد کال کے لوند چکم دے میرلی ڈویژن دا اغا انشاءاللہ کوشش دا گئی چ پد کول کو انشاءاللہ پد سپیج میں تے کہ میرے ڈویژن اخپل اخپل علاقے تدریمی میز گورنر تا پر ڈے 5000 فیملیز ویری دی چ پہاڑ اور 15000 خاندان واپسی شری شی او انشاءاللہ دے ریجن اور سو فیصلہ تے کی جی
خوا شمالی وزیرستان ته د بیکورشی خلکو د بیرته تګ عمل روان دی نو بلخوا بیکورشی خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجی مظاهری هم کړی دی زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لس بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوانی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
میډیا او ځوانان
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمېر نورو سیمو کې د تودوخې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر شیبه په شیبه پورته کیږي. چارواکي وایي چې تر دې دمه د سختې ګرمۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمېره د 200 نه اوښتې ده. په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هېواد کې د بجلۍ د لوډ شیډنګ له وجې په مرکزي حکومت نیوکې کړې او په روانه هفته کې یې د پراخو احتجاجي مظاهرو شروع کولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد دړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویه مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلوهل کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه و چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړې دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاندې هلی خبرونه د روانې غړې په دویمه نیمای کې تاسو لپاره لرو، خو دا وخت د روانې غړې ځینې ریپورتونه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سخت نیوکه کړي چې وایي د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر تبا او راچوي. د دې بیان په خبرګون کې تیر ورځ په پیښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبري غونډې ته ویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې حق ته نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام پوس را کوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران غوند پاکستان مسلم لیگ نون ډيري سختي نیوکه کړې دي، کوم کې چې نوموړي 13 ورځ ویلي وو چې کچيري د بجلی د نشوالي ستونزه په یو هفته کې د نن حل نکړې شو نو په احتجاج به لاس پوري کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک دغه بیان په خبرګون کې 13 ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی وو او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولې شوی وو.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسنده د هله ګلا او د چغو سرود ناربازه صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیلی یو شین دے راغلے. وزیر اعلی د صوبے چیف ایگزیکٹو دے اختیار مند دے، نو پکارے چی وزیر اعلی صاحب د احتجاج پزی د چا خلاف احتجاج کی؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کی؟ نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی نه جوړیږي، تر سو پر چی عملی کار نه پډیمونو نه شروع شوی. بلدیاتی حکومت کم تاسو انتخاباتو کم تاسو کت چ تشدد وو، د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دے.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپله وینا کې 13 ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه سپه دا ډول ورکړی وه.
د پیسکو مشر له وارنینګ ورکوم چې که په یوه اونۍ کې د ننه زموږ بجلی په کار را نه وستلې شوه نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې مال خپله برخه نه راکړې کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول پکار دي ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دین وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پیښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې وه، خو په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست لوري په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړ او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د روانې ناستې خبر ورکړې. نوموړي زیاته کړې چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زئی ریپورت کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پایل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغ جوړې د رسمي مذاکرو د پایل لپاره نور اړخونه هم هڅه کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی.
Some talks have taken place and
مذاکره شوی او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي، لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي. یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم سوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغېز وکړ، چې که نه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت تصمیم
طالبان خپلواک نه دی او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړه حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینی مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدلای شي.
د مشال ریډیو اولنی غړی سلام پښتونخوا ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو نور ډیر معلومات خپل ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شي. د په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې د انساجمل نه بعد خبرونه لاندې زوارو.
د اف ار بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنس تنختی رښتو په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سید بیګا مشال ویډیو ته ویلي کې غوښتنې پوره نشوي نو د کیمپ خالی کولو پریکړه به پر ځای وي. د اتوار پرځ په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمنس نښته شي و چې پکې دوه کډوال وژل شي وو. د پاکستان وزیر اعظم په سند صبح کې د سختې ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړ کېدو وروسته ان ډی ایم ای ادارې ته په بیړنۍ توګه د ګامو پورته کولو حکم ورکړی دی. په سند صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نیستې وسو کسان مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایي حل غواړي. سرتاج عزیز پر مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتي سرتیر ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړ چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړی و. درک څخه پر مشال ریډیو ته پرالیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زړورتیا او ستایله او غته د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړو. د ارمینیا په سرخار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. د لاغرستو ده چې پرون په یادخار کې پولیسو هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد احتجاج یې کولو د اوبو په زور وشړل. او ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي چې په دې کې د شپېتو بخنه غواړم د شپږشتو لکو نه زیات خلک د امبار نینوا صلاح الدین صوبو نه بې کوره شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته د پاکستان د کورونی ورځ پاڼو د زنو اداریو مهم ټکی د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریې د کراچي په صورتحال لیکلي او وای چې کراچي کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ لوجي یو شمیر خلک مړه شوي دي. د ادریې په وینا چې د دوران سیاست دنان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولی خو تر اوسه د کراچي غونتي د اهم خار د مسلې حل راونه باسلو کوم چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې خار کې د بجلی او ګرمۍ للاسا پسونو خلک د مرخلې ته زی. ادریې وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. اداریا اخیری کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معاملې باندې سیاست نه کوي او د کراچي د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي ځکه چې کراچي د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنی د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو په کار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچي د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر پانه خپل ادارېیې کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سیکورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او ګلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجستریشن او په هغوی د څارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړی وو کوم چې اوس کابو کول دومره اسان کار نه دی ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکبل مونږ ان جی اوز نشو تړلې. ادریا اخر کې لیکي په کار د چی په داسې صورتحال کې غیر ملکی ان جی اوز ته په بل واسطه توګه د کار کولو اجازه ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه ان جی اوز مقامی رجستر شو تنظیمونو ته د خیر خیګړ د کارونو لپاره فندونه ورکوي. ادریا اخر کې لیکي په کار د چی د لړکی حکومت یو کوټلی پالیسی جوړ کړی او هر کار په یو طریقه کوي نو ور سره چې کوم تنظیمونه د خیر خیګړ لپاره کار کوي د هغوی او صلاح افزایی به هم وشي او دا ملک په د غلطو ان جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکونکي خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړی شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل، خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې ISI له اړخه د خاموش فشار سره مخ وو. ISI د تیرو څو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کومې چې د دوی په نظر د خیر ښېګړې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلې چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو، خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلي سیمو په بې وسه خلکو غورځيږي چې لا د وړاندې نه د بدامنې ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسیږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورتونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف سواکونو په 2001 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لار نیولې وي، او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلی وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایرانی چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي، دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی، او که څه هم ایران د طالبانو بیا وخت د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځنې مشرانو سره رابطه ولري. د دې پترس کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کوم ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستان نه شایع کیدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه خپلوي چې په دې هیواد کې د ناتو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر ملا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یو بیرغ لاندې وي. لدی لیک څخه یو اندازه ده هم لګیدای سي چې دواړي وسلوالې ډلې وژه په وژه د هغو په ضد وجنګیږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورسپان لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د کمانډانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای سي. بلخوا د داعش غوندې د یو بل اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د ویل سیز تر زیاتې وفاداری وروسته اوس د طالبانو ځینې کمانډانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی، دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
بلخوا په فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید په یو مقاله کې وایي چې د بهر ملکی ځواکونو د وتلو سره په افغانستان کې امنیتي بحران لا پیچلې کیږي، خو د نیټو او سیمیزو طاقتونو لخوا دغه بحران د واري لپاره په سنجیدګۍ کار نه کیږي. شاهین بونیری د دې مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
احمد رشید لکی د ګل پورس په افغان پارلمان ځان مرګي برید په افغانستان کې د هغه سیاسي او امنیتی بحران عکس العمل دی کوم چې د ناټو ځواکونو د وتلو یو کال وروسته مخه تر غلې دی. د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا سره په پوله او په جنوب کې د پاکستان او ایران سره په پوله د وسلوالو په حلو ځلو کې ډیرواله راغلې دی. احمد رشید لکی په داسې حال کې چې مغرب د افغانستان خپل سترګې اړولې دي، طالبان، القاعده او یو درزن پاکستانی، چینایي او د منځنۍ اسیا وسلوال ډلې په دې هڅه کې دي چې جګړه تر تاجکستان او کرغیزستان وغځي. داسې ښکاري چې په افغان پارلمان برید د حقانی شبکې کار وي، ځکه چې دا طالبانو او القاعده ته وفاداره ده او دا ژمنه یې کړې ده چې د بهر ملکي ځواکونو تر وتلو به جګړې لا دوام ورکوي. احمد رشید وړاندې لیکي په کال 2015 کې 2300 افغان سرتیری وجل شوی دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په دغه موده کې زر ولسی وګړي وجل شوی دي او 2000 نور ټپیان دي. خو دغه سره سم طالبانو د حکومت سره د خبرو اترو غیر رسمي دورونه هم کړی دي. دا د وسلوالو ډلو ترمنځ د یو لوی تقسیم غمازی کوي. سغدریزه وسلوال جګړې له دوام ورکول غواړي او منځلارې خبرې کول غواړي. احمد رشید لیکي پاکستان هم په خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلی دی چې ګنې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره رضا کی. خو د دې ټولو ننګونو او لسو میاشتو تیرېدو باوجود نه خو حکومت د کابینې وزیران مقرر کړي دي او نه د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري سلاره موندلې ده. احمد رشید په پای کې لیکي په دې خبره کې څه شک نشته چې ولسمشر اوباما له افغانستان ځواکونه د خپل خواهش په اساس اوستل او په ځمکه موجود حقیقتونو ته پام ونکړ. لیکوال ټینګار کوي چې باید لوی طاقتونه پاکستان دې ته آماده کړي چې د تشدد د پیښو په راکمولو کې خپله برخه کردار ولوبي او طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریتونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي چې یوې خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې، نو بلې خوا ته د ریپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه عوامل دي، احمد شاه اعظمي دا موضوع په دې ریپورت کې څېړلې ده.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وشته ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو کې دا د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثر دخل دې خواته راغله، اکثر خارجه باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثر دغه دی چچن او دغه ازبکو دغه دی تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یوځای شو، د دوی هم څه یو څه د چین دی غور نه هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یوځای شو. تمه د تلبازي زیات
یو خاطه که په افغانستان کې وسلوالو خپل بریدون ته زور ورکړي، نو بل خو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دوه لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل شوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات شوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو غوډی شوی دی، خو پاکستان ته فشار ټولې د رسمي ملاقاتونو نو زما په خیر باندې غیبا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے اضافه ماته ښکاری نه باغی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې شل زرو پورې دی سره نفر موجود وی باغی دا شلو کې چې یو ځای باندې چې کوم وتوي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي البته زیات کسان نور ځین راو دی او حمله وکړي کې دې شهر اوس توګه پری دی خو هغه یو خلکو کې نو امید دی او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالی واغشته یا دی چې کوم نور پر پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابر کړه او پراتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړه وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونیسي، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دا خبرې باید د دې شوي چې د دې په مابین کې اختلافات دي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي. دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې که معلومه دي چې د هیروین قاچاق د په دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجورد دي هغه اخلي.
که څنګه افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
Thank you. چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی او گورا سندھو نا چیز پاس پری پلو ندی چاڑو باتر کما پدی خاورا وہ سی دل خواڑو پلو گورا نا یو کہے دوازرو نا تڑل خواڑو سولا خواڑو امن خواڑو دوا پخلا کول خواڑو
د صادق افریدی په غږ کې دغه خوله غزل مو اوریده. د ریپورتونو لړۍ ترازو پاکستان د غیر حکومتي ادارو په اړه په یو نوي پالیسي کار کوي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وای د امنیت په برخه کې په حساسه سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی دی. په دغه سیمو کې قبایلي سیمې او گلګت بلتستان شامل دي. په فاټ آباد د دې ګام اغیزوي عبدالحی کاکړ په دې اړه ریپورت برابر کړی.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبه پرز د پارلمان د باندې خبريالانو سره په خبرو کې ول هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت له پلوه په حساسو سیمو یعنی په گلګت بلدستان او قبایلي سیمو کې کار کوي د هغو پرزت به قانوني اقدام کوي. که څه هم په قبایلي سیمو کې د نن وار لمخه پر ملکی او غیر ملکی غیر حکومتي ادارو د کار بندیز دی، خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بیکور کلسو کډوالو لپاره د تعلیم، روغتیا، پاک اوبو او د شګړی په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه شوې ده. د زیاتوي ک مکمل بندیز ولګیږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
یو هو غټ اثر دارې چې باندې ادارو کې کم خلک ملازمت کوي، یو سړی بے روزگار شي نو دا څه شو چې هغه ټول خاندان باندې رزق باندې شي. خبره ده چې لکه دغه ادارې چې دلته راځي زمون په دې لکه غریبه خطه چې کومه ده په دې کې چې دا کم پرمختګ کمې حالې ځلې دي کوي یا په مختلف سیکټرز کې ناغه به ودرېږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغو سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثر نور هم زیات کړی دی.
کوم انتیا پسندانه او سختری ز خلک ولکیا هغه لمخه د ان جی اوس پزید او اوس یو رنګ یو خدا دې سیدا خبرې ته تکلیف ورکول سولې. دویمه خبره دا ده چې دا شي سیمه چې الته حکومتونو کارګزاري د ډېر متاثر تاثیر کونه نه لکه تاسو قبایلی سیمه یاد کې یا خیبر پښتونخوا یاد کې یا بلوچستان هم کې ګټ کوم په هغوی کې دا مدني ټولنې ډېر مؤثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کومې لارې ورته وتللې د ریګولیشن په نامه باندې یا د نوي پالیسیانو په نامه باندې هغه و هغه ان جی اوز ته سیاغه اتنټیک دي او هغه سم کار کوي او هغو ته مشکلات زیات کړي مطلب هغه خلک سي له حکومتي خلکو سره سازباز کولای شي هغو ته به بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تیرونی د ماشومانو د خیر شګړی د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی وو. حکومت دا دریس خپل کړی وو چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودري نثار علی خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج شوې نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسی کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساینه کوي، خو وایي باید په پالیسی کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاط هم په کار دی چې لکه دا اداره مطلب دا چې دا ځینې کم نه نه د دې فاند سورس سره دې با کم نه یت کار کوي دا دې کې کم سټاپ راځي نه اے کې بار ملکی سو نه ملکی وسو نه دا غي سلیکشن کرایټیریا وسوم رہی دا غي د بجټ حجم وسوم رہی او آیا هغه فرض کا د تعلیم د پر راضی نو صرف د تعلیم حالې زلې به کوي کنه نو سب هم کوي او په تعلیم کې به هغه څه کوي لکه مطلب چې انفراسټرکچر ډیولپمنټ به کوي یا کنه اویرنس ریزنګ به کوي نو مطلب چې هغه سیزو خودل پکار دی.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل سو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلې. خو چودري نثار علي خان د سه شنبه پر ورځ چې هیڅ یوې ادارې ته به اجازه ورنکړل سي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر مدني فعالانو هغه مرسته په غریب او بے وسه کورنۍ او ویشل چې د روجه د مبارک میاشت په مناسبت یې د یاد ولایت د سوداګرو دکاندارانو راټول کړي وي. په دې مرستو کې 14000 کیلو غنم او یو شمیر کورنۍ لپاره د اختر جامې شامل وي چې په غریب او بے وسه کوندو یتیمانو ویشل شوی. نجیب الله لوخیل یې تفصیل درکوي.
یا دمرسته سلو غریبو او بیوزله کورنیو ته چې په ترکیب کې معیوبین، یتیمان، تورسری او غریبانان ول برابر شي و چې هر کورنۍ ته 3 کیلو غنم او یو شمیر بیوزله ته یو جور جامې وویشل شوې. د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان ول چې په لږ وخت کې په دې اندازه د مرستو راټولول په دې معنی و چې خلک شتمن او سوداګر د مدني ټولنو په غړو ډیر باور کوي.
مرسته د بډایو خلکو لپاره هغه شی مالی توان او طاقت نسبتا ښه دی. له هغوی څخه راټوله وه او ارمنو کورنۍ وویشل شوه. مدني ټولنه د دوی په منځ کې یوازې د اتصال وسیله وه. موږ په دې ترتیب سره غواړو چې د بډایا او د غریبو کورنیو ترمنځ پله حیثیت ورکړو.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې د دې مرستو ډیره برخه یې راټوله کړې وایي چې که د ټولنې ټول احساس لرونکي کسان دا ډول فعالیت وکړي نو د بېوزلو یوې لویې برخې سره به مرسته وشي.
کلي کې لس کسان کولی شي 2 میلیونه سره کمک وکړي. که په هر کلي کې 2 فامیلې موږ آباد کړو، جوړې کړو، ښی کړو، لاس ورکړو، نو دا به
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې په دې کار سره مدني فعالانو خپلې وستره دینی وجبه تر سره کړه. د زیاته کړه دا ډول فعالیتونه باید دوامداره وساتل شي او په دې توګه مدني ټولنې د ټولنې د مالدارو او بېوزله کسانو د اتصال او ارتباطاتو په یوه وسیله بدل شي. د قاري عبدالله په نوم یو نابینا او معیوب دې مرستې ته خوشحاله و. ده ویل موږ درک کړه چې موږ د ټولنې د سالم قشر په نظر کې یو. د یو تن مرحوم ولسی شاعر صالح میرمن چې د دې مرستو د ترلاسه کولو لپاره جرګو تالار ته راغلي وه د سوداګرو، مالدارو او هغه خلکو څخه چې څه نا څه مال او شتمني لري وغوښتل چې د ټولنې اړ او بېوزله قشر له پامه ونه غورځوي. د یادونه ورده دا مهال یو شمیر عربي خیریه ټولنو هم د روژې په میاشت کې بېوزلو ته په جوماتونو کې د روژه ماتې د تیارولو پروګرامونه پیل کړي او سلګونه بېوزله او غریبان هم پکې روژه ماتې کوي.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په اوله غړی کې تاسو ته منګا سلام پښتونخوا وړاندې کړه. د سلام پښتونخوا وخت به د نغمه په دغه سندره سره ورسیږي.